یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوری چې د افغان سکانو په درمسال شوی بریت کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. دغه بریت چې نن سهار مهال پیل شوی لا هم دوام لري. دویمه نیمایي د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې شوې او یو شمېر نور مسایل هم شته، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو خبرونو ته. د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګو بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي، او د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګ بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې بریدګر په سیمه کې د افغان هندوانو او سکانو درمسال ته ننوتلي دي. هغه وویل افغان ځانګړو ځواکونو د درمسال لومړی پوړ تصفیه کړی او یو شمېر ایسار کړي کسان یې ژغورلي دي. اخوا د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو یوازینی استازی نرندر سنگ خالصه وایي چې څه باندې 150 کسان په درمسال کې یرغمل نیول شوې دي.
د مقام شول تبا شو هیڅوک راته نه پاتې. ډېر کسان تر اوسه نه ده معلوم. ټول 150 کسان دي ګراوګان دي. ټول کورنۍ اوسې 150 کسان دي.
د ازادي راډیو د خبريال فیروزه عزیزي په حواله چې په دې پیخه کې دراپور ورکول لپاره خار ته تللې، لسیمې څو امبولانسونه هم خکته پورته شوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند اوس تازه ویلي چې پیخه مرګ ژوبل لري، خو لا هم کره جزئیات نه دي شریک شوي. بلې کومې طالبانو په دې اړه ویلي چې دا برید کلاس نه لري، او بلې کومې ډلې هم تر اوسه د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د موساکله ولسوالۍ اړوند د روشن ټاور سیمې ته نږدې شوې ده. وژل شوي هغه اته کسان دي چې د عمر ځواک په خبره غوښتلې د کوکنارو د نیښ وهلو لپاره یوې سیمې ته ولاړ شي او موټر یې په ماین ور برابر شوی. د هلمند د والي ویاند د ماین ایښودلو پړه پر طالبانو ور واړوله، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې سر لنن ګرځبندیز اجرا شوی دی. دا اقدام په هرات کې په کورونا د اخته خلکو د شمیر په لوړیدو سره شوی. په هرات کې تر اوسه 53 کسان په دې ویروس اخته شوی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي.
از مردم شریف هرات خواهش معی است.
دای وای د هرات له درنو خلکو زما هیله داده چې لخپلو امنیتي ځواکونو او سیمایزو ادارو سره په دې برخه کې همکاري وکړي او په کورونو کې پاتې شي تر څو چې ډیر عاجل ضرورت نه وي د باندې نه راوځي. په کورونا ویروس اکثر اخته افغانان له ایران، هرات او بیا نورو ولایتونو ته تللی دي. په ټول افغانستان کې تر دې دمه 40 کسان په کورونا ویروس اخته دي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرداري ورکړي چې خلک بې پامي وکړي، په دې ویروس په 80% افغانان اخته او تر یو لکو زیات خلک به ومري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردګو پر خاروالی ظریفی غفاری وروستای بریت په کلکه غندلی او هغه یې بزدلانه بللی دی. میرمن غفاری څو اونۍ وړاندې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. پامپیو د سې شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، د افغانستان راتلونکی د هغو کسانو په لاس کې دی چې سوله او سیاسي حل لار غواړي، نه د هغو کسانو په لاس کې چې د افغان میرمنو ګواښولو لپاره له تاوتریخوالي او ډارونې کار اخلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي اریک اویلند نن چهارشنبه سهار د خبره ژورنالیستانو ته وکړه. بلومبرګ نیوز راپور ورکړی چې احتمال لري چې په دې مسأله باندې د متحده ایالاتو په سنا جرګه کې رایګیری وشي. جمهوري غوښتونکي سنا جرګه کنټرولوي. د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د اقتصاد ژغورنې دا بسته د استازو جرګې ته واستول شي. هلته بیا دیموکراتان حاکم دی. د متحده ایالاتو د جرګې رئیس نانسی پلوسی ویلی دی چې هغه تمه لري چې دا به ډیر ژر وشي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې هغه به د اقتصادي بسته لاسلیک کړي. دا اقدام په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله شوی دی. او وروستی خبر هم دا چې په چک جمهوریت کې نن په کورونا ویروس د یو کس د مړ کېدو خبر تایید شو. په دې سره تر اوسه په چک جمهوریت کې د کورونا له لاسه د مړو شوو کسانو شمیر دریو تنو ته ورسید. د چک د روغتیا وزیر آدم وایتخ ویلي چې یوې څه باندې اویا کلنې ښځې د کورونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله سا ورکړه. تر اوسه په چک کې 1290 کسان په کورونا اخته شوي. د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په چک کې قرنټین وضع شوی. د مارچ له 19 هیڅوک د ماسک او دستمال له کارولو پرته چې خوله او پوزه یې پټه کړي د باندې نشي ګرځېدلی. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. او ریچه کابل کې د افغان سکانو په درمسال د وسلوالو مخالفانو ډلیز برید مرګجوب له اړولې. په ولسی جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استاذ نریندر سنگ خالصه
په دې مقام شو له تبا شو ایسو غاتنه ده پاته ډیر کسان تر اوسه نه ده معلوم ټول یو نیم سل 200 کسان دي ګراو غاندي ټول کورنۍ سي یو نیم سل 200 کسان دي.
یو امریکایي لوړپوړی ډیپلوماټ وایي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. نور مسائل هم لرو. دویمه نیمایی د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. دولس بجې او و دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په کابل ښار کې لا هم وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي. افغان ځواکونه هڅه کوي چې هلته د شور بازار په سیمه کې د افغان سکانو په یو درمسال د وسلوالو مخالفانو ډلهیز برید شنډ کړي. دغه برید سهار 9 بجې شاوخوا پیل شوی او په ظاهره تر اوسه هم روان دی. د وروستیو جزئیاتو لپاره یې همدا شیبه زموږ همکاره فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. میرمن عزیزي، خبرونه ته ښه راغلې. وروستي جزئیات که له اوریدونکو سره شریک کړي.
لودین صاحب سلام، زه نسیم شفق یم. یو څه تغییر راغلی په راپور په ورکولو کې. سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته.
او مهرباني
شفق، لکه څنګه چې تاسو ویل، اوس هم د کابل ښار د شور بازار په سیمه کې د سکانو په درمسال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته دوام لري. امنیتي مسؤلانو د دې پیښې د تلفاتو په اړه، د دقیقو تلفاتو په اړه سندي ویلي. خو له سیمې ځینې راپورونه وایي چې امبولانسونه تګ راتګ کوي او ممکن د مرګ ژوبلې شمېره زیاتوي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې د درمسال د تصفیې عملیات په احتیاط روان دي او ممکن د تلفاتو شمېر هم زیات وي. هغه وویل چې د درمسال د تصفیې لپاره د امنیتي ځواکونو هلې ځلې روانې دي.
منزل اول درمسال پاکسازی شده، تعداد از گیرمان
دی وایی در درمسال لمره پول تصفیه شوی. یو شمیر کسان چه بند پاتی و جغورل شوی، زنگری زواکونه پا لازم احتیاط در طول و بند پاتی شوی و در جغورل رو لپاره حسی کوی حمله به جر مهار شد. عین شاهدانو ویلی چې سیمه ته د امبولانسونو تګ راتګ دوام لري. دوی یو شمیر مړي او ټپیان د انتقال پر مهال لیدلي او لا هم ډزې اوریدل کیږي. په راپورونو کې ویل شوی چې د حمله پر مهال ګڼ شمیر سکان او هندوان په عبادت بوخت وو. د مشرانو جرګې غړي او د هندوان او سکانو استاذي انارکلی هنریار ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه مرګجوب لډیره لري، خو دقیق شمیرې وړاندې نکړه. په عین حال کې په ورسی جرګې کې د سکانو استاذي نریندرا خالصه ازادي راډیو ته ویل چې د حمله پر مهال په درمسال کې خزي او ماشومان هم موجود وو.
د مقام شول تبا شو ایسو غاتنه ده پاته ډیر کسان تر اوسه نه ده معلوم ټول یو نیم سل 200 کسان دي ګراو غاندي ټول کورنۍ سي یو نیم سل 200 کسان دي.
حمله کوونکو نن سهار شاوخوا 2:15 د کابل ښار لمړی امنیتی حوزې پورې اړوند په شور بازار کې د سکانو پر درمسال حمله وکړه. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او کومې بلې ډلې هم لا تر اوسه د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د ډیرو حملو مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. بله لودین صاحب.
بله شفق صاحب، دغه لګکۍ او مذهبي لګکۍ باندې پخوا هم بریدونه شوي، یعنی د افغانستان یو زیانمنون کې طبقه ده. امنیتي تدابیر ورته څنګه دغه درمسال سیمه کې ورسول دي چې په دوی باندې پروسه کال بریدونه وشول؟ په ننګرهار کې، حتی د کابل په یو شمېر سیمو کې د دوی امنیتي تدابیر په ظاهره یو څه جدي وو. وروستي جزئیات ستا چې دغه درمسال کې امنیتي ځواکونه وو، ساتونکي وو؟
نو انتقاد دا دی چې په هغه ډول چې لازم او تدابیر نه دي نیول شوي، ولې په مجموع کې امنیتي ځواکونو او امنیتي مسؤلینو ویلي چې هغوی په دغو سیمو کې چې هغه د سکانو او د هندوانو د عبادت ځایونه وي، درمسال او د دې لپاره تدابیر دوی له مخکې نه نیولي وو. ولې انتقاد د سکانو او هندوانو د استازو دا دی چې که چیرې تدابیر وای نو دغسې پیښه به نه کېده. یعنې دوی وایي چې یو څه خلا، یو څه مشکل، یو څه ستونزه وه چې دغه پیښه شوي.
او د بریدګرو د شمیر په اړه باندې زده او نقیز راپورونه شته، ستاسو معلومات څه خی؟ بریدګر څه شمیر دي او د برید وروستۍ وضعیت آیا د پای ته رسیدو هیله شته او کبل هم دوام لري؟
نو د حمله کوونکو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی، اما هغه څه چې په ځینو راپورونو کې راغلي داسې ویل کیږي چې څلور تنه دي حمله کوونکي او هغوی سره د سپکو وسلو ترمنځ درنې وسلې لکه راکټ لانچر هم شته، او د ډزو غږونه اوس هم په سیمه کې اوریدل کیږي. دا په دې معنی چې نښته لا هم روانه ده او درمسال لا هم د امنیتي ځواکونو لخوا نه دی تصفیه شوی.
کور ودان، ډیره مننه. همکار مو نسیم شفق خو چې له کابل یې د افغان سکانو په درمسال د وسلوالو د ډلیز برید وروستي جزئیات راکول. د همدې برید د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې د برید هدف او پیغام څه دی، د امنیتي او پوځي چارو کتونکو یاتي قلا امرخیل استودیو ته را سره وصل شوی. جنرال صاحب، خبرونه ته خره غلی، ستاسو په باور په داسې حساس شرایطو کې دغه برید څه پیغام له ځان سره لري؟
وعلیکم السلام، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه بریدونه خو د یو خو مسله دا ده چې دلته افراطي اشخاص او افراد وجود لري، او غودي همیشه په دغه لګکیو باندې دوی حمله کوي. ولی اساسي خبره دا ده چې زه فکر کوم چې دغه حملو تر شا باندې به خپله د پاکستان دولت ولاړ وي، ځکه دغه ټول حالات چې تاسو وینئ لپاره د دې چې د افغانستان او د هندوستان دغه مناسبات تر خراب کړي. او دا ولیدل چې په هندوستان کې ما هغه مسایل د مسلمانانو د هندوانو مابین کې راغلي، په دغه اساس باندې څو موده مخکې هم په گزرګاه کې یو دوه سکان وډبول شو، او څو دوکانونه په باندې کړو. دا مسله د ته معلومیږي چې یو تعداد افراطي ډلې دي چې هغه د غچ اخیستو یا د معنا د دې چې هغه افراطي شکلونه د مذهبي دي لري، د دیني لري، هغه دغه په اساس باندې دغسې حملې کوي. خو په هر صورت باندې موږ دغسې حملې غندو یو، په شدت باندې دولت د افغانستان د دې نه ډېر خواشینی دی او د افغانستان خلک له دې نه خواشینی دي چې ولې په دغسې دا خو افغانان دي سره له هغه چې دوی مذهب د هندوی لري، ولې دوی افغانان دي؟ دوی خو بیا نو داسې نه کوي چې دوی هندوستانیان دي. خدای خبره چاته نه معلومی او څوک چې نه ګرځي د دې زیات لاسونه دي د افغانستان او د انسان د مناسبات او خاطر باندې دا لاسونه کار کوي او دغه څه افراد او اشخاص دي.
ښاغلی امرخیل، په دې وروستیو کې راپورونه حتما تاسو هم اوریدلی چې په هند کې له مسلمانانو سره یو څه تاوتریخوالی کې د هلته د ځایي پولیسو لخوا، دغه تاوتریخوالی څومره اړیکه لري له د اوسنۍ بریټ سره؟ فکر کوي داسې یو څه به وي او کنه دا اوسنۍ بریټ چې دی دا جلا دی له هغه پیښو سره هیڅ تړاو نه لري؟
زه څه کنه کوم څه دا به جلا وي، ځکه سکان د هندوانو خو په افغانستان کې داسې نه دي چې د طالبانو په مقابل کې کوم حرکت کړی یا د نورو په مقابل کې کوم حرکت کړی. دا څه شی خو نه سنلی دي، او په تاریخ کې افغانستان کې دا شی نه دي لیدلی. دا به غیر ځخلک دي چې طرف خلک یې خپل کاروبار کوي. اما زه فکر کوم چې دا مستقیمه د هغه سره تړاو لري. اما په څنګ کې چې پښته ته ما د وری کې د نور مملکتو لاسونه هم پکې دي.
بله ښاغلی امرخیل، تاسو کرا سره پاتې شئ. د کورنۍ چارو وزارت ویاند همدا مهال را سره وصل شوی. ښاغلی طارق آریان، خبرونه ته ښه راغلی. روسي جزئیات څه دي؟ برید دوام لري او که ختم شوی دی؟
سلام خدمتتون، خدمت شنوندهایتون. متاسفانه دشمنان افغانستان امروز دست به یک جنایت بشری زدن و حمله کردن به درمسال اهل هنود ما، متنای اهل هنود ما که متاسف تلفات موجود است. حادثه هنوز 100% مهار نشده، عملیات ما جریان دارد. دو تروریست از پادر آمده، تعداد زیادی از گیرمانده ها از اینجا کشیده شدن توسط نیروی امنیتی ما و تلاش جریان داره که باقی مانده تروریست ها نابود شوند.
آریان صاحب، نیوکه داده چه دغه مذهبی لګکی په خوا هم ترګواخ لاندې او په دې ورستوي کې هم په کابل کې له دوی سره د تاریخوالي پیښې وشوي، امنیتی تدابیر وای ورته ډیر لازم نه ونیول شوی، څه د استاس جواب دی نیوکه ته؟
البته که دشمنای مردم افغانستان از هر ترفند میخوان استفاده کنند. خب این ما حمله را حمله به کل مردم افغانستان میدانیم و دشمن میخواه که از این استفاده بکنه. قبلا این حادثات را ما در چندین نقاط داشتیم، هرچند نیروهای امنیتی ما دستاوردهای برای کشف تروریست ها و کشف پلان های تروریستی و دستاوردشان انجام دادن، دستاوردهای در این راستا وجود داره. اما چون میفهمین که این حوادث تروریستی است، تروریست ها کار میگیرن، یادسه زیر بررسی است. انشاءالله به ختم یادسه ما جزئیات بررسی یادسه را که چگونه این تروریست ها تانستن که دست به عمل بزنن جزئیات چه باز بدن برتان شریک میکنیم.
بله، او روسی پختنه خاقل آریان په دغه در امثال که یوازی افغان سکان و سیدل او که هندوان هم ورسره و او کم عبادت مراسم روان و او که دغه سیده دوی دو سیدو زای تر برید لاندی را غلی.
ای عبادتگاهشان است که به اساس گفته خودشان اینا برای عبادت جمع شدن و امروز هم مراسم عبادیشان بوده. این حمله محکوم است. توریست ها دشمن های مردم افغانستان همیشه نه تنها که اماکن مقدسه عمر هدف قرار دادن، مساجد ما، اماکن مقدسه ما، تکیه خانه های ما و این امروز یک مکان مقدس عبادتگاه اهل هنود ما را هدف قرار دادن. دشمن بدون تفکیک دشمن سراسری است و این دشمن برای هیچ کس رحم نداره و ما از یادسته متاثر هستیم. اما تلاش ما ای است که با آینده از این رویدادها جلوگیری شود.
کور ودان ډیره مننه ښاغلی طارق آریان د کورنۍ چارو وزارت ویاند چې ویل یې دغه برید لا هم دوام لري او دوه حمله کوونکي تر اوسه وجل سوي دي. ویل کېږي چې د درمسال دننه لسګونه کسان بند پاتې و چې یو شمېر ژغورل شوي. همدا مهال د مشرانو جرګه کې د افغان هندوان او سکانو استاذ انارکلی هنریار استودیو سره وصل ده. میرمن هنریار، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ تاسو دغه پیښه له نږدې تعقیبوي، هلته د بندو کسانو برخلیک څنګه شوی؟
مننه. البته اول دغه حمله چې نن وشو په کله کوټه کې غندم سبن په ملکي افرادو باندې حمله او په عبادت ځایونو باندې حمله ده، یو جنګي جنایت او د بشري ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي چې په دې کې د تعدادو نه 150 تقریبا 150 شاوخوا ښځې ماشومان، طبعا کله چې کورنۍ وایو ښځې ماشومان او ځوانان دي. کله چې سهار دغه پیښه کېږي هغه وخته چې یو تعداد په خپل عبادت باندې مصروف و، یو تعداد خپل کورونو کې وو او یو تعداد په ساحه کې وو. کله چې دا مهاجمین ننوزي او اول هغه کسان چې د دوی مخې ته راځي هغه د حملې هدف نیسي او ننوزي او خپل عملاتو ته ادامه ورکوي. زه خپل امنیتي ځواکونو نه د زړه د کومې مننه کوم چې ساحې ته ورسېدل او خپل اخري تلاش دوی کوي چې د ملکي تلفاتو نه ډېر مخنیوي وشي، چې ډېر تلفات په دې پیښه کې ونه لرو. ساحه کاملا ملکي ده یو تعداد ساحه په داخل عبادت خونه کې تصفیه شوی او ځینې فامیلونه په یو سیف امن ځایونو ته د امنیتي ځواکونو لخوا انتقال شوي دي تر څو تلف نه شي. هغه کسان سره چې زه په ننه په تماس کې یم پار چیرته شپږ اووه نفر ځانونه یې پټ کړي دي د دې په خاطر چې دې عمل یعنی ځان وژغوري. په هر صورت باندې تر اوسه آخرین جزئیات د تلفات موجود نه ده او تلفات بې له شکه چې دغه پیښه تلفات لري مونږ هم دې ته منتظر یو چې ساحه کاملا تصفیه شي او آخرین گزارش مونږ ته وړاندې شي چې مهاجمین دوه کسه و یا څلورو یا په هر صورت باندې یعنی تر اوسه پورې د تلفات او دقیق آمار ما سره نشته.
تاسو د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه، امانی وکړه، دا ده چې وروسته لدې چې افغان سکان او هندوانو ته په افغانستان کې ګواښونه متوجه شول، په ننګرهار کې په دوی باندې برید وشو، دوی ته لکه څنګه چې لازم و امنیتي تدابیر نه ونیول شوي، تاسو دغلته دغه درمسال له امنیتي تدابیرو څومره راضي وئ؟ دلته ساتونکي وو، د افغان ځواکونو کسان موجود وو د برید پر مهال؟
البته همیشه زمونږ د خوښتنې په اساس زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه همیشه همکاري کړی او د امنیت نیولو په خاطر هغه ګواښونه چې موجود و دلته یعنی کومه پوسته نه وه، لیکن همیشه کله چې داسې یو هغه کېده همیشه دو یعنی د امنیت په خېخ لاندې و. په هر صورت باندې په دې درمسال کې یوازې سکان کورنۍ نه، یو دوه فامیلونه د مسلمانان اوسېږي چې هغه د ګوردوارا ماسیزین دی او هلته محافظت کوي چې د هغوی د صحت نه هم یعنی دقیق معلومات نشته چې د دوی وضعیت څنګه ده. په هر صورت باندې هغه د دریم کال کې دویم پیښه ده، یو چې په جلال آباد کې وشو چې زموږ اکثریت مشران د ټول افغانستان په هغې کې په شهادت ورسېدل او دا پیښه واقعا یعنی زمونږ د فکر نه ډیر لري پیښه ده. د دې په خاطر چې سکان خاصتاً په افغانستان کې بېغرضترین خلک دي او دا ساحه کاملا ملکي ساحه وه او دلته کوم سیاسي کس هم نه و، یعنی ټول کورنۍ و هغه کسان دلته اوسېږي چې دوی د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی چې باندې ځان ته کوره ته پکرا واخلي. دلته د دې په خاطر چې د درمسالو تخونه دي ځانونو ته جوړ کړي دي او دلته اوسېږي، بیا خو روزمره عاید یعنی چې دوی د کورنۍ نفقه برابروي، شاید د 200 افغان اقلیت تجاوز ونه کی، داسې بیغراس خلک، داسې ملکی خلک چې د تخمن لخوا د عملستان د نیول کیږي یعنی واقعا د تعجب زایده چې آیا د دوی ګناس او دوی په څه مسله کې دخیلو دوی ملکی افراد.
مېرمن هنریار پښتنه هم داده، پښتنه هم داده چې دغلته ملکی ساحه وه، دیننه پکې کورنۍ هم اوسي او ښځې او ماشومان هم، طالبانو برید کې لاس لرل رد کړي دي، ستاسو په نظر برید د چا کار دی؟
ستاسو غږ نه لرم.
ما هدف پښتنه دا وه چې طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او دلته دیننه ملکی ساحه وه، کورنۍ اوسېدلې، علاوه له دې چې عبادت ځای هم و، ستاسو په نظر د برید تر شا به د چا لاس وي؟
البته تر اوسه زه په هغه باندې جریان کې نه یم چې کوم تروریستي ګروپ دغه پیښه په هغه نیولی چې دوی کړی، لیکن په هر صورت باندې هر ګروپ چې وي یعنی حمله په ملکي افرادو باندې په عبادت ځایونو باندې جنګي جنایت ده، دا یو واضح خبره ده چې دوی بالکل بې غرض خلک باندې دغه حمله کوي. تر اوسه پورې یعنی هر ګروپ چې زموږ غوښتنه کشفي او امنیتي ځواکونه داده چې دغه پیښه وڅېړي او هر څوک کسان چې د نننه په دغه پیښه کې لاس درلود باید مجازات شي. دغه پیښه باید موږ ته کشفي ارګانونه واضح کړي چې په دې پیښه کې کوم ګروپ لاس درلود.
کور ودان په مشرانو جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار و دې په کابل کې نننای برید جنگي جنایت وباله.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. یو امریکایي لوړ پولي ډیپلومات ویلي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. دغه امریکایي لوړ پولي ډیپلومات چې د نوم نه اخیستو په شرط له یو شمېر رسنیو سره خبرې کولې ویلي چې خلک اوس په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله هغه سی باور نه لري لکه پخوا یې چې درلوده. دغه مسله زموږ همکار فیروزی عزیزی تعقیب کړې ده. مهال د کابل په سټوډیو کې دی. فیروزه جانې د دې موضوع جزئیات څه دي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. بلې لودین صاحب، څو شیبې مخکې، البته څو دقیقې مخکې، مونږ له یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ سره چې د ازادي راډیو په شمول څو نورې رسنۍ هم وي، دوی له موږ سره ځینې خپل څرګندونې شریکې کړې. وایي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت نه، البته دغه آګاه لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي امریکا خپل باور د افغانستان پر دوو سیاسي رهبرانو له لاسه ورکړی. دغه ډیپلوماټ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو په شمول یو شمېر رسنۍ ته وویل چې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره جوړ جوړای ونکړي، سیاسي او امنیتی کړکیچ به رامنځته کړي. دغه ډیپلوماټ زیاتوي د افغانستان روان سیاسي حالات اوس لوور سره لوبې کول دي. نوموړي چې د افغانستان روان سیاسي کړکیچ له طالبانو سره پر سولې، البته دا وویل چې دا اوس کوم کړکیچ روان دی، دا به له طالبانو سره د سولې پر سولې باندې منفي اغیز وکړي او همداسې که دوام ومومي راتلونکی به امنیتي اړخه هم لګواخونو سره مخ سي. نو موړای وای امریکا څو ځله هڅه وکړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته د دوی نارضایتي، البته دوی د امریکا نارضایتي ته متوجه کړي او غاړي ورته دا ثابت کړي چې دوی سره په څنګه د همکار په توګه پاتې کېدای شي. دغه ډیپلوماټ وویل اوس د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو او ناستې وخت را رسیدلی او دا فرصت باید په لنډمهاله او محدوده موقفونو سوار نکړل سي. البته موږ هڅه وکړه لودین صاحب چې د افغانستان جمهوریت ریاست سره همدارنګه د عبدالله عبدالله د ټاکنیزې ډلې سره هم خبرې وکړو، خو دوی تر اوسه پورې د موږ اړیکو ته ځواب نه دی ویلی. ولی لودین صاحب
کور ودان. ډیره مننه فیروز عزیزی. و چې ویل یو امریکایي لوړ پولي ډیپلوماټ کابل کې یو شمېر رسنیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې اوسنۍ سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. د ویلي چې افغانانو هم پر خپل مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله باور له لاسه ورکړی دی. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته ورځو. ناجی صاپی د یو شمیر ورسپانو پانی اړولی.
ویسا ورسپانی د سر مقاله عنوان دی کابل ته د پامپیو ناکام که بریالی سفر. وړاندې لیکلی کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځنی مانورې د اټکل خلاف پایلې درلودې. سر مقاله لیکونکي په باور د امریکا وروستۍ اعلامیه ولسمشر غنی ته دا پیغام لري چې له امنیتي ځواکونو د سیاسي اهدافو پر خلاف کار اخیستل ورته د منلو نه دي. وړاندې همدارنګه راغلي دغه اعلامیه عبدالله ته ښکاره پیغام دا ورکوي چې موازي حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دا لاره ورته پرانیستې چې وضع همداسې دوام وکړي، یعنی خود ساخته حکومت دوام وکړي، ځکه غنی ته ګواښ شوی چې دوی په زور له ادارو ونه باسي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دغه حالت ولس ته ډیر د اندېښنې وړ دی. ظاهرا د سیاسي لانجو د دوام د حکومت نه جوړېدل د افغانانو ستونزه ده چې دا دی په همدې پلمه یو میلیارد ډالر مرستې هم ورسره کمیږي. دنیا ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله داسې پیل کړې، کابل ته د پامپیو سفر او اغیزې. وړاندې راغلي له شک پرته چې غنی او عبدالله به هغه څه کوي چې امریکا یې غواړي، ځکه وضعیت همداسې رامنځته شوی. خو کابل کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په تړاو د امریکا تر ناهیلي کېدو وروسته مایک پامپیو دوحې ته ولاړ او هلته یې له طالب مشرانو سره د سولې هوکړې په عملي کېدو او د زندانیانو د آزادېدو په ژمنو ټینګار وکړ. ورځپاڼه لیکي دا روښانه ده کوم 15,000 بندیان چې امریکا خوشی کوي دوی مخه نشي نیولی، خو مهمه دا وه چې دوی له دې فرصت نه په استفادې د اعتماد جوړونې د پروسې ابتکار په خپل لاس کې اخیستی وای. د سرمقال لیکونکي په باور اړتیا ده چې افغانان خپل منځي سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او د طالب بندیانو آزادولو برخه کې د امریکا له فشارونو مخکې دوی دا اقدام وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په تړاو لیکلي، امریکا پر ولسمشر غنی د فشار راوړلو په هدف پر افغانستان د یو میلیارد ډالرو د بندولو ګواښ وکړ. او سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلی پامپیو له دغې اعلان وروسته د قطر دوحې ته ولاړ او طالبانو سره ژمنه وکړه چې له افغانستانه به خپل ځواکونه له مهال ویش سره سم باسي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې ملت د ولسمشر دغه دریست د قدر په سترګه ګوري او همدارنګه پر اساسي قانوني له بیا معاملې ډډه وکړه او ملت ته په ډاګه شو چې غنی څوک دی. ورځپاڼې په وروستۍ برخه کې لیکي افغان حکومت له مخکې په دې اړه تدابیر لري او د مرستو کمیدل به هیڅ ډول منفي اغیزې ونه لري.
په کابل کې 12:13 شوې راځو د خبرونو لنډیسته او ورپسې هم د زهرو کاروان اونیزه خبرونه. د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګو بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې دوه بریدګر له منځه تللي او په ظاهره دوه نور له افغان ځواکونو سره په مقاومت بوخت دي. د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یو ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ماین دغه چاودنه د مساقله ولسوالۍ اړوند د روشن ټاور سیمه کې په هغو کسانو شوي چې د نیخ وهلو لپاره روان وو. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سر لنن ګرځبندیز اجرا شوی دی. دا اقدام په هرات کې په کورونا د اخته خلکو د شمیر په لوړېدو سره شوی دی. د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ایریک اویلن نن چهارشنبه سهار دا خبره ژورنالیستانو ته وکړه او په چک جمهوریت کې نن په کورونا ویروس د یو کس د مړ کېدو خبره تایید شوه. په دې سره تر اوسه په چک جمهوریت کې د کورونا له لاسه د مړو شوو کسانو شمیر 3 ته ورسید.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي د کورونا د مخنیوي لپاره موتاجین په ځانګړو پناځایونو کې ساتو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
پولیسو په خوست ولایت کې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد او شراب وسوځول. د خوست ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه 102.8 کیلوګرامه هیروئین، 4 تاریاک او 394 لیټره شراب تر نیول وروسته وسوځول. د دې موادو د قاچاق او پتور نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د نشئی موادو یو لوی زیرمه لمنځه یوړه. د کورنۍ چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د پولیسو په همکارۍ په دور بابا ولسوالۍ کې د نشئی موادو په یو ستر زیرمه بریک کړی چې په نتیجه کې 8 کیلوګرام چرس، 40 کیلوګرام تاریاک او 2 میلا وسلې هم نیول شوې دي. خود دې موادو د ساتنې په تور چوب نه دی نیول شوې. د لوګر ولایت پولیسو 1350 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د لوګر ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمدزی رسنیو ته ویل پولیسو د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرام چرس ونیول.
ملی پولیسو د لوګر ولایت مرکز اړوند اپچکان سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترش کې تر 300 کیلوګرام نشئی توکي چې هغه د 400 بنگداني او خام چرس په شمول دي د غزموګ لاس تر اغلي. دوی سره زموږ د پولیسو نخته خوشوه چې بعد له نیم ساعتانه خته دوه تنه کارخانه کې دوی کار کاو، دوه نفر موږ نیولې دي.
د یادونی وړ د چې قاچاق کوونکو څو ځله هڅه کړې چې نشئی مواد له ننګرهار ولایت څخه د لوګر ولایت د مرکز او ولسوالۍ له لارې غزنی او میدان وردګو ولایتونو ته قاچاق کړي او دونی ورستی پی خدا د چې پولیسو په نیمروز ولایت کې یو اندازه نشئی مواد او تیزاب پنیول. د نیمروز ولایت امنیت قومندان علاداد فدای ازادي رادیو ته ویل د دې ولایت پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه د دې ولایت په مرکز زرنج پوری اړوند سیمو کې 20 لیټره تیزاب او 12 کیلو او 800 ګرام تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د مخنیوي لپاره معتادین په ځنګړو پناه ځایونو کې ساتو.
یو غټ شیلټر چیرته جوړ کی نو دوی کولی شي چې دا غره ورته قریه خپل دوی ته ور هم کی.
د معتادینو لپاره د ځنګړو پناه ځایونو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
خپل د معتادین چې دی یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ده.
فیض ګل په خو خپل معتادو خو اوس نه شپره ایشي او د نورو معتادینو په درملنه کې له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
فیض ګل د روغتون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د پ معتادینو په سلې روغتون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پرې خودل ته هڅوي.
د احمد زیا په نوم معتاد وایي چې په اونۍ کې شپږ وزره افغانۍ په نشو کې ځنځي.
وخت چې ما نشه شروع کړ ټول پرې خودل ما هر سړی رانه لاړ ځانې ګوښه کې کناره کې زنیم سړی شوم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
اول باید د دې سړی چاره وکم.
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مور سره اخته کوا.
زه هم راهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوا چې جنجال ور سره ونه کې.
اوس پرونه د معتادینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په درې ولایتونو کې سلګونو معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړي دي. دا کار د جله لپاره کړی چې په معتادینو او روغ خلکو کې د کورونا وایرس خپور نشي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي دا پناه ځایونه په فراه، نیمروز او هرات ولایتونو کې جوړیږي. د دې ترڅنګ په ښارونو کې هم د بې سرپناه معتادینو راټولول پیل شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وړاندیز کوي چې دا ډول پناه ځایونه ډیر شي او په دې مرکزونو کې د معتادینو ته نشي مواد هم ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه وړاندې کوي.
هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو وختونو کې له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي یو شمیر یې معتادین دي چې نشي موادو ته د اسانه لاسرسي لپاره په جنو خارونو کې له نورو معتادینو سره یو ځای کیږي. دا چې اندېښنې سته چې تازه راړول شوی معتادینو بل ځانونو سره د کرونا وایرس راوړی وي او له نورو معتادینو سره تر یو ځای کېدو وروسته به دا وایرس په روغو کسانو کې هم خپور شي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف د دې اندېښنې په اړه وایي د عامه روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې چې د کرونا وایرس له لوی ګواښ سره مخ دي سلګونو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي دي.
مو پلانای ما را داریم برای ولایت
کوم ولایتونه چې د کووید 19 یا کورونا له ګواخ سره مخ دي موږ هلته معتادینو ته ځنګړي پروګرامونه او چمتووالی لرو. په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادینو ته شپږ سو بسترې شلټرونه چمتو کړي ترڅو به سرپناه معتادین ورکی خوندې او درملنه وشي. زموږ دا فعالیتونه د افغان دولت له کورونا سره د مبارزې لپاره له ځنګړي شوی بودیجې څخه تمویلېږي.
فعالیتای مو ازمو بودیجې است.
د عامه روغتیا وزارت وایي په پام کې د چې ډیر ژر په بلخ ولایت کې د شپږو سو معتادینو لپاره یو پناه ځای جوړ شي او په کابل ولایت کې هم د یو پناه ځای جوړول په پام کې دي. ډیری معتادین د کابل، بلخ، فراه، هرات او نیمروز په چیر په داسې لویو ښارونو کې اوسیږي چې هلته نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دوی له کورنوی څخه لري په ډله ییز ډول نشه کوي ځکه نو په دوی کې د کورونا غوندې خطرناکو وایرسونو د خپرېدو امکان ډیر دی. لنشی موادو سره د مبارزي وزارت د پالیسي په خوانی مهم ډاکټر ظفر پنازایونو له وایروسونو او ناروغیو څخه د معتادینو د ساتلو او په اوږدمهاله کې درملنې ته د دوی د چمتووالي لپاره ګټور کار بولی.
کدا چې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شیلټر چیرته جوړ کی او ان خپل مواد ورته ورګي هغه تریاق چې دوی قانون کې د دواري دا سره وصلې چې هغه تریاق چې موږ نیسو په لږه کې هغه باید خرج کړو. ان دا چې هغه نیکي هغه بین المللي قوانینو سره په خلاف راځي نو دوی کولی شي چې دا غره ورته خپل هغه ورکی دا تریاق خپل دوی ته ور هم کی او بل دا چې دا مواد بدلته مسرتي په تدریجي بده شلتر خپل پروګرامونه لیکاوي دی ور باندې تطبیق کې هیڅ مشکل پکې نشته.
که څه هم د عامه روغتیا وزارت سره تر دې مهاله په معتادینو کې د کرونا وایرس مثبت پیښه نه ده ثبت شوې خو طبي ډاکټران د ناروغیو او وایرسونو په ځانګړي ډول د کرونا وایرس په مقابل کې معتادین کمزوري ګڼي او اندېښنه ښیي چې د نشي موادو ګډ استعمال به دا وایرس په ټولنه کې نور هم خپور کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا چې د معتادینو لپاره دغه ډول پناځایونه څومره موثر او ګټور دي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې د روغ او ناروغ خلکو ترمنځ توپیرونه څه دي؟
معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه دي یو مقاومت دی وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکو په ګروپي شکل سره استفاده کوي. ټول کورونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غزاله تاریخ نه دا به شخص انتقالیږي هم مستقیم هم غیر مستقیم. نو که چیرې په محیط کې یو نفر چې مخدره توکو باندې روغ دی د کورونا ویروس اخته شي، دا کېدای شي چې د نورو ته ډېر په اسانۍ شکل سره هم معتادینو ته نږدې فامیلو ته ډېر انتقال کړي. او بل معتادین چې دا همیشه کوم رواني مشکلات چې لري، مشوردهي برنامه یا کوم پیامونه چې دوی ته صدرېږي یا رسېږي، دا پیامونه هم ډېر په سطحي شکل سره دوی ګوري او درست په نظر کې نه نیسي. او له بل خوا نه خپل مخدره مواد روغ دي چې دي چون هغه باثباته فکري حالت نه لري، قواعد او مقررات دی وقایع په نظر کې نیسي. دوی مسایل دي رو خلک د پیغام آگاهی دي ورته ورسیږي او تقریبا مراتبي خپل د ځان لپاره، خپل د ډار لپاره، خپل د مسؤلیت لپاره فرق دی چې دي دوه منځ کې. یعنی متدین ډیر مسایل د نسبت جوړ کسانو ته
نشیان ډیر وخت یو ځای نشه کوي. په داسې حالاتو کې د متدینو کورنۍ څنګه کولای شي چې د کورنۍ غړی په کورونا وایرس باندې اخته نشي؟
ولا د متدین چې دی یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ته. نو کله چې دوی فامیل ته راځي، چې هغه خو څوک مواد استفاده کوي، نشي چې ارتباط د محیط سره ډیر ضعیف یا کچېره مواد ورته ونرسیږي هم هغه په ثبات حالت کې نه ده. نو په دې اساس باندې د فامیلو وظیفه ده کله چې یو رو د کس راځي فامیل ته، اول دا تشویق شي چې هغه کوم وقایوي پرنسپونه د ټاپې تدبیر کی، یعنی چې اول یو حمام ته تشویق کی او لاسونو مینځلو ته تشویق کی، لباسونو د البسې چې د سر راځي هغه ورته تجرید کی، او په زمين کې د وسایلو سامانالات تقیم کی چې د کور ته د مریضي انتقال نه کی.
په دې ورستیو کې به سرپناه متادینو ته پناځایونه یا شلټرونه جوړ سوي دي. کله کرونا وایرس څخه د مخنیوي په برخه کې د موثریت په اړه راته معلومات راکړي چې دغه شلټرونه یا د پناځایونه څومره د کرونا د وایرس په مخنیوي کې مرسته کولای شي؟
اکثریت متادین چې مثلا کورن لري د ژوند لپاره د شلټرونه زیات د خلکو لپاره جوړیږي، چون د خلکو په آزاد محیط کې په آزاد فضا کې چې ورس یو نفر هم په کورونا ویروس اخته شي نو ډیر زر انتقالي نور ده. شلتر خواله په دې کې ده چې دا یو ساحه کې چې هغه د ویروس سره انتقال تبات کته کیږي، دا الته قرنټین کیږي، او په شلترونو کې هم هغه مخصوص ځایونه په شمول د تداوی مرکزونو کې مخصوص ځایونه د تجرید د ورت په نوم باندې جوړ شوی ده. که چیرې کوم اراض ولایم ورته پیدا کیږي یا مشکوک کیږي، دستي د نورو نه تجهیزي ورته خدمات لازم ده. که چیرې په شلتر نه بیرون یا په آزاد هوا کې دا روزمره کېدای شي په ساتونو باندې په ورځو باندې نور خلک دا مصرف کړي، نو شلتر ډیر مفید ده، ډیر مؤثر ده. دوی ته باید جوړ شي او ټیم صحیح مراقبت او مدیریت وکړي چې دا په ټولنه کې په اجتماع کې خپور نشي د مریضي.
د دې پناځایونو یا شلټرونو شرایط باید څنګه وي؟ یعنی دا باید څنګه یو ځای وي؟
شلټر تعریف داسې ده چې مناسب محل کې متدین، خصوصا هغه متدین چې شپه ورځ سبقولو پر ځای نه لري، هلته دوی راوستل کیږي او اجتماعي خدمات، طبي خدمات او نور روانشناسي کوم خدمات چې ورته لازم ده، د ژوند مهارتونه ورته درس ورکوي چې څنګه خپل ژوند ترتیب کې تنظیم کې، او دا آماده کوي د مواد مخدر ترک لپاره مختلف برنامه ورته مخکې وړي. نو دې لپاره شلتر یو ډېر مناسب ځای ده، هم د احتیاط په برخه کې، هم د نورو امراضو مثلا بدون د کورونا نه د اچ آی وي اچ بي سي سی وي کنټرول لاندې راځي، دوی د شرایط نم جوړوي.
که یو معتاد د احتیاط تر څنګ په کورونا وایرس باندې هم اخته وي، پر یو وخت څنګه کېدای شي چې د کووید 19 ناروغي او احتیاط درملنه یو ځای وسی؟
په احتیاط برخه کې موږ ډېر نور مریضي ګڼم لرو چې هم زمان هغه احتیاط سره موږ ترکولو کې اچ بي سي وي، دا هم ویروسونه دي چې وي. نو کورونا وایرس چې هم کله چې هم متادی هم کرونا ویروس استفاده کوي د دې لپاره د تداوی لپاره امکانات شته، یعنی امکان شته چې د ترک دوړ همزمان شکل سره هیڅ مشکل نه لري.
د موتاجونو لپاره د ځنګړو په نازاینو پاره مو له ډاکټر وحید الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
یو شمیر محتاجان تر علاج وروسته په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي او له نورو محتاجانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. له دې ډلې څخه یو هم 85 کلن فیض ګل دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او د محتاجانو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
سلام علیکم.
السلام
علیکم.
اته 50 کلن فیض ګل چې اوس په متادینو کې په کاکای 14 یعنی 14 کلن کاکا مشهور دی، د ډوډۍ خوړلو پر مهال متادین ساری او د هغوی خدمت کوي. دا د خیرخانی مینی هغه 50 بستروز روختون دی چې د فیض ګل درملنه پکې شوې ده. د اوس متادینو ته ډوډۍ ورویشي. دغه ډول هغه متادین هم تلاشي کوي چې روختون ته د درملنې لپاره راځي. د ده هڅه داده چې متادین یا قاچاق کون کې روختون ته نشي مواد رانوړي.
پرتنال رئیس گرفتار تو کول غریه ایته متوجی ستاري مان بو.
په لومړی شپو کې د رئیس په ګډون د ټولو کارکونکو راته پام وو. ما ویل کله دې ځای ولاړ شم امکان نه لري چې روغ دي شم. هغه مهال به مې له ډاکټرانو او متادینو سره په غونډو کې ګډون کاوه. په آشپزخانه کې به مې متادینو ته ډوډۍ ورکوله. د متادینو په درملنه کې مې له ډاکټرانو سره مرسته کوله. درې میاشتې وروسته ډاکټرانو راته وویل چې متادین تلاشي کاوه. ما ویل سمه ده.
د فیض ګل مالج ډاکټر اکبر رضایی وایي چې فیض ګل تر 20 کلنې نشې وروسته په 2012 میلادي کال کې په داسې حال کې روغتون ته راغی چې ویښتان یې اوږده شوي او ډیر کمزوری شوی و. خو د هغه غښتلې ارادې بیرته پر پښو ودروه او په روغتون کې کاري فرصت ورته برابر شو.
مدیر شفاخانه رئیس شفاخانه میګو شو کې
د روغتون رئیس او مدیر یو څه معاش ورته وټاکه چې لې وی خو د دله کورنۍ سره مالی مرسته وسی او لبل خو وهڅه سی چې نور متادین د علاج لپاره روختون تراولي. ځکه دای په روختون کې یو خه مثال و چې متادین نشه پرې خودلای شي او لا سه وتلای کار هم بیرته تر لاسه کولای شي. ځکه مو په خپلو کارکونکو کې شامل کړ.
فیض ګل د روختون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دای په متادینو په سلی روختون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پرې خودلو ته هڅوي. دو متادین چې یو غلام مشتبا او بل شامورات نومي کې د فیض ګل کارونه ستایي.
نیمه په فکر ما بشاله خدمت کارونه
زما په نظر دا ستر همکاري ده. د مرکز تر راتون کې متادین خطر شي کوي چې روغتون ته نشي مواد رانوړي. د ټوله هڅه هم ده وی
اولين کوشش شي نه مي
هزار نگاه خوش اسیم وازو
موږ له ډاکټرانو او کاکا 14 څخه خوشاله یو. تر اوسه مو کوم بد نه دی جنې لیدلې. د کاکا فیض ګل له برکته هیڅوک هم نشي مواد مرکز ته نشي راوړلای.
فیض ګل اته کله کیږي چې د متادینو د درملنې په روغتي مرکز کې کار کوي. 2000 افغاني معاش اخلي او خپل مشر زوی ته د واده ترڅنګ د روزي ګټل لپاره یو زرنج موټر سایکل هم ورخیستې دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګډه مل وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې محتاط له ژوند خبر سو. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ضیا له 30 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې احمد ضیا ولې محتاط سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما په دې کابل په ښار کې ما ټیک سوانی کوله، د ورځې برابر و 9000 روپۍ ما د خپل کور لپاره مزوري کوله، هر وخت مې ګټلې. نو هغې نه بعد چې بیا په دغه بدبختۍ واوښتو، نو د کار روزوانو هر څه نه ووتو. د دوه نیم کال کې نه مې کور ته متوجه وم، نه د خپل فامیل ته متوجه وم، هېڅ شته. تقریبا دغه یو 13 کاله کېږي چې دا نشې ما په شروع کړي دي. یو 10 کاله ما چرس وهل، هغې نه بعد یو 15 کاله ما الکول څکلي دي. نه دوه کاله کېږي دا شی باندې مطالعه شوی یم چې کرځای نه حکومت کېناستم، ما په چرسو باندې عادت کړل. زمونږ یو تره زوی و، هغه لینک ډریور و، بس هغې موږ ته چرس راوړل. بس هغې نه بعد موږ په چرسو اخته شو، او چرسو نه بعد بیا په الکولو باندې اخته وو. الکول خو بس داسې موږ چې کار کوو، ټیکسي مو چلوله، بس روزګار خو بد نه و. بس داسې انډیوالانو بس تر 15 لکانه به راغونډېدلو، خپل منځ کې مو پیسې سره انداز وکړو، بس دا شراب هم سره اخیستل. دوه کاله کې شی ته مطلع شو، هغه هم د مستۍ نه، دغه شی نه، دغه شی نه سړی دغه شو. کاروبار هم خو ډېر ښه و، چې شی ته واوښتو کاروبار هم بیخي خراب شو، ډېر زیات بې اعتباره شو. خلکو ته انډیوالان ځان نه ګوښه کوي. هغې نه بعد دوه کاله کېږي ما بیخي کار کړی نه ده. زیاتره وخت کې ما خپله کمیشن کاریم کوله په ترافیک کې، ما ترافیک خپله وظیفه لرله. بیا ما خوشی کړه وظیفه زلته کمیشن کاری کومه ترافیک کې، ریاست کې. نمغې ما ته خپل د نشي پیسې پیدا کولې. اوس وخت به راشي دفتر 15000 شپږ 10000 پورې ما به دا جوسرو نه کول، ما پیسې پیدا کولې خپل لاس به راوړل. وجه د کور مصرف نه زه بیغم وم، د کور دغه نه زه مشکل لا نه بیخي بیغم وم. ما په حساب باندې بوج را وسې، هسې یو عادي خبره باندې به زه نه ختمه. کور کې جنجال به مې جوړه وو ډېر زیات، نو سړی مزه خامخا خرابوي. پخوا مې خو ډېر ښه رویه وه خلکو سره، دوستان سره مې، انډیوالانو دوستان مې، د خپل اقربا مې ټول را سره وو. وخته چې ما نیشه شروع کړه ټولو پرېښودلم، هر سړی رانه لاړه، ځان یې ګوښه کړه کناره کړه. زه نیم سړی شوم، په دې دوستان رانه لاړه، ځان سره به کېناستم، ځان سره مې سوچونه کول چې دا په څه بدبختۍ زه واوښتم. دا ولې کله کله به تنګ شوم، خودکشۍ ته کله کله دا کوم چې زه خودکشي وکړم. دې اندازې پورې زه په تنګ وم خپل ځوان سره. یو دوه درې وارې مې خپل ماشومان ډېر زیات ځورولي، وهلي مې دي. خپل ماشومان یو سړی وهي، دغه بده خاطره ده. ډېر ډنګر کړم، ډېرې وچ کړم، معده راته خرابه کړې وه، سوزاک به راته پېښېده، فکر مې ډېر خرابېده، ذهن مې ډېر پیدا کېده. نه به شپه معلومه وه، نه به ورځ معلومه وه، 4 ساعته به زه بې خوبه وم.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایې کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوی وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې کور ولا ولی کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی رغلم څه دی راتویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهیږي ما چې څوک دي اوس نه ویرا کړه شوی دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سم زه څه پیژنم
نو زه خوم د اسو میاشت مسافرم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلی و چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دی خدای خوار کی زمونږ کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم سلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب ستړی مشی
تم ستړی مشی سال له خې جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه حاجی صاحب دغه مخامخ چوکي کینه
سمه ده ده کینم
حاجی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی خپل وړه کرایه می ورکړی دی
ستا دې د خادی لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زه ستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري
واوروره دا سړی پوډری دی نوره بدي لا څنګه یي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د د پلار دا کار نشي کولای چې صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره یې درلوده
واوروره دروغ یې درته ویلی دی دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک اوسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
هو ځوان دی که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه
عجیبه ده والا قسمه ده زه یې وینم ته بېغمه اوسه که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالي کړي نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام وروره ښه یې
ورور که یې ته مې ونه پېژندلې خیریت خو وه
او خیریت دی په دې کور کې ته اوسېږي
هو زه اوسېږم ولې
زما نوم سید محمد دی رهنما والا یم دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما انډیوال دی
څنګه څه فرق کوي تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړی وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي
نو بادره اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی که او خلاص
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده
بس چې صحیح ده کور خالی که په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان